په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی عمران خان وای له ملګرو سره تر سلا ورسته به له ټولو اسمبلیو استفاګانی ورکوي. د کورمه وډانډې پټان ولسوالیو مشرانو پریکړه کړې چې د یو بل ازمکه باندې قبضه کوي. د افغانستان د طالبان حکومت د حدود و ملکولو په اړه نړیوالو نیوکو ته سخت خبرګون خوده لیدل. د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له ټولو اسمبلیو د استفاګان ورکولو فیصله کړې. نو موړي پرون پر راول پندای کې د لانګ مار جلسې ته د وینا پر مهال ویل چې د استفاګانو د حتمی نیټه اعلان بل خپل ملګرو سره تر سلا ورستو کوي. عمران خان په دغه موقع ویل
اوس ما دا پریکړه کړې ده چې موږ به اوس د دې نظام برخه نه پاتې کیږو. زه د خپل ټولو اعلی وزیرانو او پارلماني پارټۍ د مشرانو سره مشاورت کوم او فیصله مو د ټولو اسمبلیانو نه په وتلو کړې ده.
تحریک انصاف ته حقیقي ازادۍ په نامه د مارچ د اکتوبر 28 له لاهور پیل کړی و چې پکې د پنجاب په وزیر آباد ښار کې عمران خان د ډزو له وجې ژوبل شو او مارچ تر څو وخت وځنډول شو. نوموړي پرون په پینډۍ کې د لانګ مارچ ختمولو اعلان وکړ. ویل چې اسلام آباد ته تګ اراده یې منسوخ کړه. د مارچ په ترس کې د عمران خان لوی غوښتنه دا وه چې موجوده وفاقي حکومت د ختم او په هیواد کې د عام انتخابات اعلان کړل شي. خو وفاقي حکومت دغه غوښتنه نه مني. تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې واکمن دی او د ممکنه استفاګانو له وجې په دغه صوبو کې اسمبلیان ماتې دي شي. خو د عمران خان د وینا وروسته د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله ویل چې دوی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په اعلی وزیرانو د عدم اعتماد د تحریکونو په ترڅ کې د صوبایي اسمبلیو د ماتېدو مخنیوي کوي. د کورمه او ډانډې پټان مشرانو فیصله کړې ده چې د یو بل ځمکه باندې قبضه کوي. دا فیصله پرون د کورمه په خارلاسیو کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په جرګه کې د ځمکو د شخړې د هواري په اړه خبرو اترو پر مهال وشوه. په ډیورن کرخه د پاکستان غاړي ته په دې جرګه کې د دواړو خواو مشرانو پر ګډون کړی و. د جرګې نه پاس د خارلاسیو ملک سید ناصر حسین مشال ریډیو ته ویل دا شخړه د کورمه د بنګښو او د دوپرځیو او د افغانستان د زازیو ترمنځ ده. نوموړي ویل چې د جرګې مشران د فیصلې تر رسیدلې دي چې په ډیورن کرخه د اغزن تار لګیدو وروسته د پولیس دواړو غاړو ته پاتې ځمکو باندې به قبضه نه اچول کیږي. دا له هغې وروسته چې د نومبر په 13 نیټه د کورمې دوپرځۍ او بنګ خو د ډیورن په کرخه افغان طالبانو سره له دې وجې جګړه پیل کړه چې په وینا یې طالبانو په متنازع ځمکه باندې ودانۍ جوړولې. بیا د نومبر په 19 او 20 دوپرځۍ او بنګ خو د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ملتیا له افغان طالبانو سره وسلواله نښته وکړه چې پکې د ځای چارواکو په وینا یو پاکستانی سرتیری یو طالب او یو ولسی وګړی وجل شو. دواړو خواو ته یو شمیر کسان جوړ شوي هم وو. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حدود او عملی کولو د دفاع په داسې حال کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او یو شمیر غربي سفارتکارانو په افغانستان کې خلک په عام محضر کې په درو د وهلو د سزا سخت مخالفت کړي دي او د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو ضد عمل بللې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټویټر پیغام کې ویلي چې حدود اسلامي قوانین دي او د غیر انساني او ظالمانه اقدام ویل د اسلام به احترامي او د نړیوالو اصولو سرغړونه ده. لدې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د یورپی ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکولسن په ټویټر ولیکل په افغانستان واکمن طالبان ذمہواری لري چې هغه نړیوال قوانین مراعات کړي چې د هیواد لاسلیک کړي دي. نیکولسن د طالبانو لخوا په لوګر کې په سوار لسو کسانو د حدود او عملی کېدو په خبرګون کې لیکلي یورپی ټولنه له هغه نورو هیوادونو چې د په خبره د سزا دغه بڼه پکې عملی کیږي هم دا ډول غوښتنې کوي. او ورسته خبر د لوبو د نړۍ نه ټاکل شوې چې نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنس دویمه یو ورځنۍ لوبه وشي. دا د دواړو ټیمونو ترمنس د سوپر لیگ لوبو په دوام کې کیږي چې سریلانکا یې قربانه ده. د دې لړۍ اورنۍ لوبه د تیر جمعې په ورځ وشوه چې پکې افغان لوبډلې سریلانکا ته په شپېته رنځونو ماتې ورکړه. که افغانستان له سریلانکا نننۍ لوبه وګټي نو ډېر امکان شته دی چې د 2023 کال نړیوال 500 کپ کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. له سریلانکا سره دریم لوبه به د راتلونکي نه په ورځ کېږي. د خبرونو پای
خبرونه موله منور شاو اوریدل په روان خبرونه کې ورودونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیګا پرول پنده کې د خپل ګوند لانګ مارچ په دې وینا سره ختم کړل چې د خیبر پښتونخوا پنجاب ثبوت حکومتونو پر خدو په خبرې د ګوند له پارلماني مشرانو سره سلا مشوره پیل کړی. د خو چارو یو شون کې وایي ګران د چې د پارتای ملګری او اتحادیان یې د خبره ومني.
پر زلای بوسله وزیر اعلی شهاب سنگ د لپاره اسمبلی ماته کې دې شي چې په خیبر پښتونخوا کې هم عمران خان ته لګون مشکل دی.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي سره له سبا په بنو ډویژن کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیلوي. د شمالي وزستان د صحت څانګې مشر د سیمې له خلکو غواړي چې خپل ماشومان هرو مرو واکسین کړي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو ډیر زیات کیسونه شوي دي. دا کمپاین زموږ لپاره ډیر ضروری دی. تاسو د خپل بچو لپاره دې کمپاین کې زموږ سره حصہ واخلئ.
او په خیبر پختونخوا کې د ماشومان پر تعلیم د کارکونکو وی غیر سرکاري ادارې او چارواکي وايي په دې صوبې کې لکونه ماشومان سکول ته نه ځي.
په دې وخت کې په صوبې کې 10 لک ماشومان د سکولونو نه بهر دي. 10 لک ماشومان د قبایلی اضلاع سره تعلق لري.
هیله ده لمشال رادیو سره ووسی. اولنې موضوع ترازو د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیګا په راولپنډای کې د خپل ګوندې درنې جلسې ته په وینا کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ اراده تر کړه. خو نوموړي دړکه وکړه چې د خیبر پختونخوا پنجاب سبول اعلی وزیرانو د ګوند له نورو مخکښانو سره تر سلا مشورو وروسته ښایي د ګوند غړي له صوبایي اسمبلیو څخه مستعفی شي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي وایي پر وفاقي حکومت د فشار لپاره د عمران خان دا خبره چې خپل صوبایي حکومتونه ختموي د هغه د ګوند ملګرو پلویانو لپاره هم نوې ده او کېدای شي هغه ترې وروسته شي. د تحریک انصاف د ملک پلویو ښارونو کې تر جلسو وروسته له پنجاب د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی و او د سمدستي عام انتخاباتو غوښتنه یې کوله. خو مرکزي حکومت وایي انتخابات به پر خپل وخت کیږي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر رپورټ کې.
تیر ماسخوتن د حقیقي ازادۍ په نوم د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ د صوبایي سمليانو نه د استیپاګانو ورکولو او په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د تحریک انصاف د صوبایي حکومتونو د ختمولو د دړکې سره په راولپنډۍ کې پایته ورسیدلو. د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو د خپل مشر عمران خان په مشرۍ دغه لانګ مارچ د اکتوبر په 28 نیټه له لاهور د اسلام آباد په لور پیل کړی و. خو د پنجاب په وزیر آباد کې د عمران خان په کنټینر د ډزو د پیخي او د عمران خان د ټپي کېدلو وروسته د لانګ مارچ د ځنډ ښکار شوی و. او بیا راولپنډۍ ته د نومبر په 26 نیټه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ لپاره د پاکستان تحریک انصاف پلویانو ته په ګڼ شمیر کې د را رسیدلو ویلې شوی و. خو تیر ماسخوتن په راولپنډۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لوی شمیر سیاستوالو فعالانو او کارکونانو ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد په لور د تلو اراده منسوخ کړه. عمران خان د صوبایي سمليانو نه د استیپاګانو ورکولو او په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د خپل صوبایي حکومتونو د ختمولو دړکه ورکړه. خو هغه وویل چې دا فیصله به د خپل ګوند سیاستوالو سره تر مشاورت وروسته عملي کوي.
اوس ما دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اوس د دې نظام برخه نه پاتې کیږو. زه د خپل ټولو اعلی وزیرانو او پارلماني پارټۍ د مشرانو سره مشاورت کوم او فیصله مو د ټولو اسمبلیانو نه په وتلو کړې ده.
خبریالان او شینونکي وایي د موجوده وفاقي حکومت د رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور د تک پزې د خپل صوبایي حکومتونو د رانسکورولو د عمران خان د نوې تګلارې په خپل د پاکستان تحریک انصاف لپاره هم حیرانون کیده. د خبريال او شینون کی فیدادل نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
عمران خان وایي چې بس دا زما فیصله ده، نو بیا خو ټیک دا وکړه. دی وایي چې نامو مشاورت کوو، نو په مشاورت کې ماته داسې نخ کاری چې دوی په دې اعلان باندې عمل وکړی شي. دا ماته یو سیاسي اعلان ښکاري، دا ماته د وخت غستو یو سټریټجی، یو حکمت عملی ښکاري، او ماته دا ښکاري چې عمران خان به یو بل داسې غټ یو ټرن اخلي چې بیا یو ځل د مبصرینو لپاره، سیاسي مخالفینو لپاره، میډیا لپاره یو غټ سرپرایز.
پروان سیاسي تاوتریخوالي نظر لرونکي خبريال او شینون کی محمود جان بابر نمی هم د عمران خان د دې نوي اعلان په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په پنجاب صوبه کې پاکستان تحریک انصاف هغه رنګ عددي اکثریت نه لري، او امکان دی چې د خپل سیاستوالو او اتحادیانو سره د مشاورت وروسته عمران خان د دې فیصله د عملي کولو نه پشا شي.
عمران خان چې کوم دی نو مسلسل خپل چې څومره آپشنس تر اوسه پورې هغې سره وکړه چې زه به جنگ کوم، جنگ به کوم، زه به ځم، زه به خپله اخرنۍ خبرې پورې به هده پورې ځان رسوم. د دې اعلان نه پس هغه ډېر وروسته واپس راغو. د بهر نه به د چا نه استعفا ساغسه چې په خپله استعفاګانو ته تیار شوم. په دې کې به ډېر لوی چیلنج نو پنجاب کې خو به دې ته وي، ځکه چې پرویز الهي به کله اوس له وزیر اعلی شوی هغه څنګه د ده لپاره اسمبلی ماته کړي او حکومت پور سره پرېږدي. زه په خپله دا هم له سوچ کوم چې کېدای شي چې د خیبر پختونخوا کې هم عمران خان ته لغونه مشکل وي چې سملای دي ماته کی. خدا زما په خیال باندې سر اخرنه کارو چې بس زه خول چې ما سره بس سره بس بل څه نشته، زه اخرنه به دا وکړم.
د عمران خان د لانګ مارچ بنیادی وښتنه دا و چې موجوده وفاقي حکومت دې ختم کړي شي او په هیواد کې دې نوې عام انتخابات وشي. خو تیر ورځ د صوبایي سمنیانو نه د استفاګانو ورکولو د نوې اعلان وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په پنجاب صوبه کې د صوبایي حکومت د قائم ساتلو لپاره به دوی د نورو ګوندونو سره مشاورت کوي، او دوی به په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې په اعلی وزیرانو د عدم اعتماد د تحریکونو د لارې هم د اسمبلیانو د ماتولو د مخې نیولو هڅه کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کورمکه د خالی پرواز له افغانستان سره پر پوله د خلکو د شخصي زمکو پر سر د پورته شوی مسلې د حل لپاره او زل بیا جرګه شوې ده. له پوله اخوا د ډنډي پټان ولسوالۍ کوم مشران خلصې او تورغلی ول ولته د دو پرځه او بنګخل مشرانو سره خبري کړې دي. مشران سلا شوی چې پر ډیورن کرخه د غزیدلی غزن تار دوړ خو ته د یو او بل پر زمکو به قبضه نه کوي. مشران ویلي د جرګې له پریکړو بعد دوړ خو حکومتونه خبروي او د غوي باور به ترلاسه کوي. دا لغه وروسته د نومبر پر اتلسمه دو پرځای وو بنګخو لکرخیا خوا د دوی د داوی پر زمکه د تعمیراتي چارو د پیل لامل له افغان طالبانو سره جګړه کړې و. تفصیل طارق اورغزی را کوي.
د خلاصو ځای مشر ملک سید ناصر حسین مشال لوډیو ته وای په جرګه کې دوه خوای پر دغه متفق شوی چې د پولی اخوا او د خوا ازغن تر لګیدلو پس پاتې شوی د یو بل پر زمکو به قبضه نه چوي او هغلته باړ پر اصل ځایونه به بیا لګول شي. زای مشر زیاتوی دا فیصله به اوس دوه خواوې لخپل حکومتونو سره شریکوي چې ور باندې حمایت تر حاصل دو پس یو ځل بیا بکینی.
ته د اریوب ځدینه وخلا میدان ججی پوری صورتو سیمو مطلب دې کرخه دې اغي کرخه کی بو ته تر وخت وی تب ورستا کیږي کا زدر وخت وم زد نه ورستا کیګم.
په خلاصو او بړکی کې مش کومونه د پله اخوا پر سونو کړه غزمکه داولری چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګیدلو پس د افغانستان غاړه ته پاتې شوه. د بړکی ځای مشر حاجی الطاف حسین وای پرون له افغانستانه په غنشمیر کې د پله دی خوا خلاصو ته د مختلفو قومونو مشران راغلي ول، خو چون کې اصل معاملې د دوپرزیو او بنګه خو لزازیو سره ده نه هغوی په خپلو کې کېنستل او د حل غنډې ورواچولا. زای مشر زیاتوی په جرګه کې د شوی فیصله سره نه وازی دا چې له هغوی سره تازه شخړه به د حل لار عمومي، بلکې په شرکو کې د زمکه تنزای لکه بل بنشوي د باړ لګیدلو مسله به هم پای ته ورسیږي.
کار شروع کوو مصوبه دوا یا وای حکومت والا کسان وی دوا به مو حکومت والا کسان وی پنځه مشران به ززای وی پنځه مشران به مو وی دا په بارډر لین باندې ګرځي کوم څه 1892 کې یو څوک چې کومه چنده والا غلګی دلی دی اماغه ټاک د غوی منی
پر 13 نومبر د پولی اخوا ل طالبانو سره د دوپرځي او بنګا خو تر هغه جګړه پیل شو چې هغه ل ازغن تار سره نږدې پر متنازع ځمکه د تعمیرتي کار لپاره ورغلل. هغه جګړې درې ورځې دوام موندلو چې پکې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه ورسیدل. کڅو هم پر 28 نومبر د دواړو خواو لسی مشرانو ترمنځ مذاکرات تر پیلې دو پس پر پوله حالات خشوي خود خلاصو پکتیا تجارتي لار لا هم بند پرته ده. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لډو ته وای تر جګړې پس یو شمیر گاڑی په لارو کې لاملونو ډک ولاړ پاتې دي. پکار ده چې اوس دې دروازه خلاصه شي ګنی مزید توانونو سره به مخامخ شي.
کوم ډراورون بی لوډ دی دالتا ګوډی بی لوډ دی اډیر په تکلیف دي او تقریبا وټلې مټلې اوس باندې شو لري ځکه چې څوک شتون اتلې را باندې شي به د وټلا باندې شي نو
ډیر زیات پریشانی لري ډراورونو. د ګلپورس پاکستانی چارواکو له طالبانو سره مذاکرات شی ول خو هغه پر دغه بناتجې پاتې شول چې سرحدي پولې ته پر نږدې ځمکه د دوپزیو او بنګخو داواونه منل شو. د طالبانو د دریز وو چې ازغن تار د خو ټوله منطقه خپل بولی او خپل ځای کې تعمیرتي کار کول ته به دوام ورکوي. د خلاصو یو مدني فعال عمران علي مشال لډیو ته وای تر سوچ د مسالې پر حل نوی راوتلې مذاکرات دی جاری او ساتل شي ول چې پر همدغه طریقه هر څه ممکن کیدی شي.
کا د خلاصې او د بڑکی قبایل پریک دا وی دی ډر نی پټون قبایل سره کینوي خپل دوی ته خی زیاره دا پولې مده او دا پولا ای دی دی نو مور دوړو حکومت ته دا خواست کو
په 2010 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازغن تار لګول پیل کړ. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لګولو اقدام یو اړخیزه وبللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات رنګلی شول. په همدغه معاملې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوارې جګړې هم شوي. تاریخ ورغځه مشال رادیو په خبر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي ویل 28 نومبر څخه نسر لسبا په صبح کې مشمول ته د پولیو وکسین ورکولو کمپاین په لوي دي. شوراکو په خبره د کمپاین لمړی پړاو لبنو ډیویژن په لوي او د دسمبر 15 به د صبح نور برخو ته او غزبی دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې روان کال د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوې دي چې ورڅخه 19 د بنو ډیویژن او یو د جنوبی وزیرستان هغه دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه مهم په دوو پړاوونو ویشل شوی چې لومړی پړاو د نومبر 28 نه تر دسمبر 2 پورې بنو ډیویژن کې کړي. په دغو کې شمالي وزیرستان بنو لکی مروت شامل دی او د غلط ټول 15 شپک شپته زره 15 کلونو نه کم عمره ماشومان ته به د ناروغي ضد پولیو ساسکی ورکوي. روان کال کې پاکستان کې ټول شل د پولیو یا ګوزن ناروغي کې سونه شوی چې پکې ولس یوازې شمالي وزیرستان، دواله کې مروت او یو جنوبي وزیرستان کې شوی. د شمالي وزیرستان صحت څنګ مشر ډاکټر وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه به 15 ورځې مهم کې 1,509,000 مشومانو ته پولیو ساسکی ورکوي چې ورته ټیمونه جوړ شوي. د ځایي خلکو نه خواست کړي چې خپل مشومان د ناروغۍ نه ژغورلو لپاره د ټیمونو سره ملاتړ وکړي.
د وزیرستان کې ودا کمپاین د 28 نومبر نه شروع کیږي او د 2 دسمبر پورې به وي. ټول د خلکو د درخواست دی چې په دې تاریخونو باندې خپل ماشومان په کورونو کې وساتي، په کم ځایونو کې ټیمونه ورشي، خپل ماشومان هغه اجرو ته راولي چې دا ماشومان د ویکسینیشن نه پاتې نشي. او خدای مو کې کم ځایونو کې ټیمونه در ونه رسیدل نو مهرباني دا وکړي چې هغه د ډیچو افیسر رابطه وکړي چې موږ تاسو له دوباره ټیمونه در ولي وو. شو کې موږ سره په ټول خیبر پختونخوا کې بلکې په ټول پاکستان کې د پولیو ډیر زیات کیسونه شوې دي، نو لہذا دا کمپاینز موږ لپاره ډیر ضروری دي. تاسو زمنګ سره تعاون وکړئ د خپل بچو لپاره دې کمپاین کې زمنګ صحیح سوا اخلي غني خوري مکی به بدغه شانی کې سونه زمنګ سبي دراتک چانس دی.
د خیبر پښتونخوا پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وای چې دویم پړاو به د دسمبر 15 نه تر 9 مې پورې وي او په خبر کې ولکه صد پاس شپ گاویا زرا خیبر ضلع کې صد پاس دولکه نوخار کې سکم درې لکه او دغه شان مومن بجاوړ سواد جنوبی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان کې به د ګوزړ ناروغي زید د 15 کلونو نه کم عمر ماشومانو ته پولیو واکسین یا ساس کې ورکړل کیږي. دوی وایي چې د مهم لپاره یې په دغو ضلعو کې خواوشا 8000 ټیمونه تشکیل کړي او د پولیو ټیمونو د ژغورنو لپاره 350000 پولیس سرتیری ګمارل شوي دي. د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې ولز دغه مهم کې ملاتړ وکړي. د ګوزړ ناروغي وایرس په ډیرو سیمو کې خور شوې چې د مخنیوي لپاره هم دغه پولیو ساس کې مهم دي. سو ولز خپل ماشومانو ته پولیو ساس کې ورکړي او د پولیو ټیمونو سره د ملاتړ وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي د دې ګوند مرکزی سیکرټري مختار یوسفزي په ګډون د مرکزی کمیټې د 13 نورو غړو بنیادی رکنیت ختم کړی دی. اڅکزي د دې کار تصدیق د نومبر پر شپږویشتما په کوټه کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. نوموړي په بلوچستان اسمبلی کې د پارټۍ د یوازیني غړي نصر الله زیری د ګوښه کولو اعلان هم وکړ. وی ویل چې دغه پر ضد اقدام د پاکستان تر اعلان لاندې شوی دی. د پارټۍ چیرمن داراز د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر بابت لالا او د پارټۍ مرکزی سیکرټري اطلاعات وارل مخله ګوندې استلې د پټه استل شو غړو د نومبر پر 23 په کوچلاخ کې وغونډه کړې و او سوای چې د دسمبر پر 23 او 23 د راتلونکو لای حمل ټاکلو لپاره د ګوند قومي کانفرنس را بدلې ده. تفصیل د ایوب ترین پر رپورت کې
د پښتونخوا ملي اوم پارټي چیرمن محمود خان اڅکزي په بشپړه توګه د پارټي د مرکزی کمیټې د سکتر مختار یوسفزي په ګډون د مرکزی کمیټې هغه ټول غړي د پارټي څخه خېستلي او د دوی بنیادی رکنیت ختم کړی دي. چا چې د نوموړي په وینا د نومبر په 23 منېټه په کوچلاخ کې د پارټي د مرکزی کمیټې د غړي یوسف خان کاکړ په کور کې په رابلل سوی غونډه کې ګډون کړی وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د خبره د نومبر په 23 نیټه په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې محل او دریم زیارتوال کهر ودان او مجید خان اڅکزي ترڅنګ ډېری مشران او د پارټي غړي موجود وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن زیاته کړه چې د پارټي د منشور لاندې د مرکزی کمیټې د غونډې د رابلل لپاره چیرمن و جنرال سیکرټري ته امر کوي او داسې یو قانون نشته چې په عام حالت کی جنرل سیکرٹری پر خپل سر باندې د مرکزی کمیټي غونډراو بولی. او بل خبره ده چې کوم لیست دوی جاری کړی دی نو پاغه کې هم د مرکزی کمیټي د غړو شمیره 103 پته ده. هاو د مرکزی کمیټي شل غړي مړه او نږدې 103 پات دي نو پاغه کې هم د مرکزی کمیټي د غونډې لپاره د شپېتو څخه د زیاتو کسانو ګډون ضروري وي کوم چې دوی نه دی پوره کړی.
39 کې قریب ساتي و هغه دی
د ندرس پوری ملګری حالت للی دی. زما شایسته دوستان دی خو ما داس فکر نه کاوی چې دوی به په غټ مفلان کې د اویا پوری د غړو دراتلو خبره کوي زکه چې یوازې ندرس کرسان ورغلی وو او ارڅو کې کتلی سي. په دې دوران کې دوی د جنوري څخه نیولې بیا تر اوسه یو یونټم نه دی جوړ کړی. د شاغلې څخه په وینا چې پارټي ځینې مشکلې فیصلې کړې دي خدای د پارټي د بقا لپاره مهمې وي ځکه چې د روان کال په جنوري کې په کانګرس کې کومې پریکړې شوې وي نو په هغه کې یو نقطه دا هم و چې پر سوشل میډیا به د پارټي پالیسی بیان نه ورکول کیږي. لکه د بده مرغه د پارټي په خوانی جنرال سیکرټر خپل پر سوشل میډیا د پارټي د پالیسی بیان ورکولو پیل کړی وو. حتی چې زه هم د سوشل میډیا د لارې د کوچلاغ و دې غونډې ته اوربللی وم. محمود خان اڅکزي په دې خبري کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا لپاره د پارټي د نیمو علاقائي مشرانو د نمو اعلان هم وکړي او وی ویل چې د پښتونخوا د لیکړل سوي او د ادارانو په غیر موجودګي کې به نوي کسان د پارټي د پرمختیا لپاره کار کوي. محمود خان سگزی دا پریس کانفرنس دغه ورسته وکي کله چې د نومبر په 23مه نیټه په کوچلاخ کې د پارټي د لری کلل سیوی جنرال سیکرټر مختیاري سبزی په مشرتابه کې و غونډه سوی و. په دې اړه د نومبر په 23مه نیټه د مشال ریډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا ډیپټی سیکرټر عمر علي یوسفزی ویلو وو چې دوی و محمود خان سگزی ته په یاد غونډه کې بلنه ورکړې و، خو هغه و دې ته نو راغلی.
2014 نن د سوال لسنه د پارټي کې تنظیمي نظریتی کرائسیس روان دی، مسائل روان دی. په هغه مسائلو باندې مختار لال غونډه راغوښتلې وه محمود خان ته. د دې دعوتنامه زموږ د پارټۍ محترم چیرمن دی، هغې ته باقیده په دې کې دعوتنامه ورکړه شوې وه. خو د بدقسمتۍ نه زموږ دا تقریبا 110 د کمیټې ممبران دي اوس ژوندي دي، که اویو ممبرانو شرکت وکړو.
بلبلو ته د پښتونخوا ملي او میګوند چیرمن محمود خان چکزی په بلوچستان اسمبلی کې د پارټۍ یوازینی غړی نصر الله زیری هم د پارټۍ څخه د ایستلو اعلان وکړی. ځکه چې نصر الله زیری د نومبر په 23مه نیټه د کوچلاخ په غونډه کې ګډون کړی وو، او دغه وروسته د مشالی ډو سره په خبرو کې شاغلی زیری زیاته کړې وه چې د دسمبر په 23م او 28مه نیټه په کوټه کې د پارټۍ قومي کانګرس را بللی دی، په کوم کې چې به د پارټۍ نوی مشر او نور عہدیداران وټاکل سي. په دې اړه چې کله د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه څخه پښتنه وسوه، نو هغه و خبريالانو ته ویل چې نوري خبرې به د دسمبر په 2مه نیټه د خان عبدالصمد خان شهید د تلین پر مهال د کوټ په جلسه کې وکړي.
دا یو ترين رپورټ د پښین خلکو د بلوچستان اسمبلی مخته لتر سور زور راسي پرلت وهله دی. حکومت غواړي چې برخور او توپک کړي سیمې له پښین څخه وباسي، کننو دوی به په ټول بلوچستان کې په یا جام هړتال وکړي. د بلوچستان حکومت د نومبر پر 28مه پښین ضلع په دوو برخو ویشلې و، خو د برخور او توپک کړي خلک د یو شمیر نورو غوښتنو ترڅنګ یوه دا هم لري چې دوی باید له پښین ضلع سره پاتې شي. د پښین اوسیدونکو د همدې غوښتنې پر ضد احتجاج په توګه پرلت وهله دی. له کوټې نه د سمد شبنم دا رپورټ ورو.
د پښین ځایي اوسیدونکو له څلورشتم نومبر څخه د بلوچستان اسمبلی مخته پرلت والی او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې تحصیل برشور او توبه کاکړۍ سیمې دي د پښین ضلع څخه وایستل سي. حکومت پر 28 نومبر په یو اعلامیه کې پښین پر دوو ضلعو وویشي او د کارزات برشور په نامه یې نوې ضلع جوړه کړه. خو د برشور او توبه کاکړۍ خلکو احتجاج وکړ او د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت وواهه او له حکومت څخه غوښتنې وکړې چې د نوې ضلع مرکز د برشور جوړ کړل سي او یا د دوی پر زاړه حال د پښین برخه پاتې سي. چې حکومت پر 28 نومبر د دوی دغه غوښتنه ومنله چې دوی د پښین سره پر زاړه حال پاتې سي. خود پښین ځایي اوسیدونکو په احتجاج لاس پورې کړ. د احتجاج مهال د پښین د کاري کمیټې مشر دولت خان ترین مشالېډو ته وویل
اول نوټیفیکیشن پر 21 تاریخ سوی د زموږ پرې تر مطالبه د چاغ نوټیفیکیشن دی بحال سي. دوی نوټیفیکیشن سوی دی په تاریخ کې د شپې پر 1 بجې پر 2 بجې دا د پرې تور کینسل سي. کدا چیرې نه سي کینسل پیر له زموږ پر امن احتجاج اسمبلی مختمر د پاکستان د قانون مطابق ناشته د سوموار بعد زموږ د ارادې چې په بلوچستان کې به تمام نشته لاوی بندیږي.
د پښین وسیدونکو یو ځوان رویدات خان ملزی مشالې ډوته ویل چې برشور او توبه کاکړۍ سیمې بیرته د پښین برخه ګرځولو سره به پر دوی یو ور بیا د روزګار لاري وتړل سي.
د بد مرغه اوریجنل نوټیفیکیشن چې پر 28 تاریخ جاري شوی هغه کینسل کړي. هغه چې کوم زموږ فکر وو چې دلته به یو د روزګار نوی موقع پیدا شي، الکوان ته به نوکری پیدا شي، هغه نو سو.
د جمعیت علما اسلام ګوند پیډلی او له پښین څخه د بلوچستان اسمبلی غړي اظهر خان ترین د برشور او توبه کاکړۍ سیمې بیرته د پښین برخه جوړولو په اړه مشال ریډو ته وویل د بلوچستان اسمبلی حکومتي غړي نور محمد عمر مشال ریډو ته وویل چې برشور او توبه کاکړۍ بیرته د پښین برخه جوړول د هغه سیمو د خلکو غوښتنه وه چې پوره م کړه.
دا
دوی په مابین کې پر دغه یو ټکی باندې اتفاق سره رالی او بس ټیک دی موږ پښین کې وو پښین کې یو مور بلې خوشاله
احتجاج کوم کې وایي کې حکومت خورتنی و نه مني نو دی به په ټول بلوچستان کې تر اوږدې مودې پورې د پیجا مرتل کولو مخه وکړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه. تاسو مشال ریډیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند د غړو لټولو اسمبلیو د استفاګان ورکولو فیصله کړی. نوموړي پرون په پینډۍ کې د لانګ مارچ جلسې ته د وینا پر مهال وویل چې د استفاګانو د حتمی نیټې اعلان به خپل ملګرو سره د سلا وروستو کوي. د دې مارچ په ترڅ کې چې پرون یې عمران خان اخیری جلسه وکړه او د ختمولو اعلان یې وکړ، عمران خان غوښتنه کوله چې موجوده وفاقي حکومت د ختم او په هیواد کې د عام انتخابات اعلان کړل شي. وفاقي حکومت یې تل دا غوښتنه رد کړې دي. د کورمه ډنډي پټان او د کورمه او ډنډي پټان مشرانو فیصله کړې چې د یو بل زمکي باندې قبضه کوي. دا فیصله پرون د کورمه په خرلاسیو کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ په جرګه کې د زمکو د شخړې د هواري په اړه خبرو اترو پر مهال وشوه. دا لاغه وروسته چې د نومبر 14 نیټه د کورمه د دوپرځیو او بنګخو د ډیورن په کرخه افغان طالبانو سره لدی وج جګړه پیل کړه چې په وینا یې طالبان په متنازع زمکه باندې ودانه جوړولې. بیا د نومبر 14 او 16 د دوپرځیو او بنګه خو د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ملګرتیا له افغان طالبانو سره وسلوالن خطو کړ چې پکې دواړو خواو ته مرجوب نه وخته. په افغانستان کې طالبانو حکومت خلک په دورو د وهلو د سزا دفاع په داسې حال کې کړی چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل او یو شمېر غربي سفارتکارانو په افغانستان کې خلکو ته په عامه محضر کې په دورو د وهلو د سزا سخت مخالفت کړی دی او دا یې د بشري حقوقو له نړیوالو قوانینو ضد عمل بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې په دورو د وهلو سزا د اسلامي قوانینو یعنی حدود برخه ده او دې ته غیر اسلامي او ظالمانه اقدام ویل د اسلام به احترامي او نړیوالو اصولو نه سرغړونه ده.
د مشال ریډیو لن خبرونو سیوبله موجود خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې مشر د تحریک انصاف پښتون یار خان ویلي حکومت له 2014 زیږدیز نه تر 2013 زیږدیز کال پورې موده کې 2015 سکولونه بیرته جوړ کړي او دا چې د نورو 1501 سکولونه د بیا رغونې چارې روانې دي. د دې کمیټې غونډه د نومبر پر 23 شو. بل خو د کمیټې غړو په قبایلي ضلعو کې د سکولونو د څار پر حکومتي چارو د ادم اطمینان څرګندونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو قدرتي افتونو له وجې سلګونه سکولونه زیانمن شوي. د موضوع تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې غونډه د نومبر په 23 په پیښور کې د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی د غړي پښتون یار خان په مشرۍ تر سره شوه چې پکې د تعلیم د لوړپوړو چارواکو په ګډون د مخالفو ګوندونو غړیو هم برخه واخیسته. کمیټې په صوبې کې د تعلیم د پرمختګ لپاره روانو حلو ځلو ته کتنه کړې او په کوز دیر کې د تعلیمي ادارو د ستونزو د هواري لپاره د اسمبلی د غړي نصیر الله خان په مشرۍ یو ځیلي کمیټي هم جوړه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نصیر الله خان وویل چې په صوبې کې د ړنګوشو سکولونو په بیا ودانې کار روان دي او متعلقه چارواکو کمیټې ته ویلي چې له کال 2014 تر کال 2018 2015 سکولونه بیا ودان کړي او په نورو 1501 او یا سکولونو کار روان دي.
کله کې انډول موږ موږ ورو هغه د پېر د موږ مخکې د سړي د مدې ته پېښ کوو او لمونټري ان سکندري ایجوکیشن منیسټر سره هم هو ور سره سګیټي سره هو هغه ته موږ د یو مخکې ډایرکشن ورغو چې په دې سکولونه باندې کول سي دي. موږ دا کوشش کوو چې هر په هر محله په هر لګه کې د سکولونو بحالي وشي.
د کمیټې غړیو سردار حسین بابک، فهیم احمد، میر کلام وزیر، میاں نثار گل، شګفتہ ملک، عبدالسلام افریدی او صاحبزاده ثناء الله په قبایلی ضلعو کې د سکولونو د سار د ادارې په کارکردګۍ نیوکې وکړې او ذات کړه چې اوس هم په دغه سیمو کې ډیر سکولونه د استادانو او بنیادی اسانتیاو د کمی ښکار دي. دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا کې اوس هم 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغه اړه د تعلیم په اړه د یوې څېړنیزې ادارې الف اعلان یو ځایي چارواکي عمر اورگزی وویل،
په دې وخت کې په صوبې کې 8 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، 10 لکه ماشومان د قبایلي اضلاع سره تعلق لري، او 20 لکه ماشومان چې کوم دي د سټل ډیسټریکټ سره تعلق ساتي. موږ سره د استادانو ډېر کمی ده، موږ سره د سکولونو ډېر کمی ده. یعنی ریفارمز دلته کې انیشیټ شي خو هغه امپلیمنټ کیږي نه. په قبایلي اضلاع کې د پرایمري نه بعد 78% جنہ کې چې کوم دي د پرایمري نه بعد ډراپ آؤٹ کیږي. هغه ریزن دا ده چې هغه ته مخکې د تعلیم اکسس نشته، میډل سکولونه نشته، های سکولونه نشته.
د خیبر پختونخوا حکومت په داسې حال کې په صوبه کې د تعلیمي اصلاحاتو خبره کوي چې په صوبه کې د سکولونو استادانو وخت په وخت د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې دي، او په ډیرو قبایلي سیمو کې په ځانګړې توګه د جنکو لپاره د 5 جمعات نو وروستو د زده کړو دروازې وتړل شي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو د اتحادیې یو مشر رحمان الله وایي چې حکومت خپلې هڅې کوي خو د تعلیم لپاره تر نور هر څه ډیرو پانګو ورکولو ته اړتیا ده.
په پرایمری لیول باندې د سکولینګ د پاره په کار ده چې کم از کم شپږ ټیچر زی، په زیاتو سکولونو کې یا دوه ټیچر زی یا یو ټیچر زی. ګورنمنت خو بوکس پرووایډ کوي، مسله په دې میکانیزم باندې ده. د یو کلاس څومره بوکس دي نو په هغه کې سب بوکس میلاو شي او سب بیا را نشي، هغه چې دته تاسو لږ صبر وکړئ. مطلب دا چې میاش لیډ شي یا دو لیډ شي نو په دې باندې سکول متاثر کیږي. د یو گریډ څومره بوکس دي چې دا ټول پوره شي او هغه نه پس بالکل سیم د شیډول مطابق د سکولونو ته پرووایډ شي نو په سکولینګ باندې بس دا سي نیگیټیو اثرات نه کیږي.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې د غړیو په وینا دا پریکړه هم وشوه چې په خیبر پښتونخوا کې بعد د سکولونو د کم شمیرې د ستونزې د هواري لپاره مکتب سکولونه بیا پرانیزي، او د شخصي سکولونو د زده کوونکو لپاره به د وظیفو په یو پروګرام هم کار کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شمالي وزیرستان پولیس مشران وایي د جرمونو د مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړي ځواک جوړ کړی دی. د دوی په خبره دا ځواک د اوس لپاره په میرعلي کې فعال دی، خو ژر به د ضلع نورو سیمو ته هم وغځول شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنۍ یو شمېر پیښې شوې دي او ولس یې پر ضد احتجاجونه هم کړي دي. د عمر وزیر رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان کې د جرمونو مخنیوي لپاره د پولیسو ځانګړي ځواک جوړ شوی چې میرعلي کې د نومبر په 15 پرانستو شو. د سیمه د پولیسو مشر فرحان خان او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواک د میرعلي نه پس ورځ دوه کې میرام شاه کې جوړوي او د وزیرستان نورو سیمو ته به هم وغځول شي. دوی وویل چې د ځانګړي ځواک مقصد سیمه کې هدفي وژنو، غلا، اغوا او نورو جرمونو د مخنیوي لپاره ولسته فوري خدمات رسول دي. د پولیسو ځانګړي ځواک په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې شروع شوی دی. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان مشال ریډیو ته د یاد ځواک په اړه وویل چې میرعلي پس میرام شاه کې پرانستا کړی او د غلطه د جرمونو مخه نیول دي.
په ټایم باندې خپل کنټرول خبرویل شي او ډیفنس هم کولی شي. جو خدای دې چې دا کوئک ریاکشن فورس زمنګ خدای دې نه کې سې ایمرجنسي وی سي شو دا زمنګ چې موبایل سود تانی نه او زیو ال تغیر ته ازای تزی به هغه ځای کې کرایم سین ته بدن از دی وی کدا سه مشکوک اس شی دې تخکاری نو دې خپل هم ریسپوند کولی شي. هغه ایلیټ مونږ به میرلی کې شته زمنګ نور چې کوم فورس غشن هغه من انفارم کولی شي چې تا کرایم سین و شي دا فرست ریسپونډر کې دې شي کرایم سین پروټیکټ کولی شي هغه ځای کې دوری دې شي چا پسې تل وی چې اس کول وی نو زمنګ چې کوم موبایل زی اغا وړو وړو تنګو ته لارو ته دنه نشیتلی چې کوم مور سایکل زموږ ته موبایل دی راکای چې کوم زمنګ کړی دی هغه ته دنه تلو د پاره مې موبایل دی راکای ټول نه زیات کرایم چې په دې دوه سټیشنز باندې ډیر دی نو په پایلټ پروجیکټ سکندې دي ځکه به چلیږي.
شمالي وزیرستان کې ځای خلک د ډیر وخت نه غوښتنه کړي چې پولیس ته د جرمونو مخنیولو لپاره فعال کردار ولوبوي. د غلطه د هدفي وژنو مخنیوي لپاره
ځای خلکو د پولیسو او امنیتي ځواکونو نه غوښتنې په وار وار تکرار کړې. دوی په وار وار ګیلې کړې چې د هدفي بریدګرو ضد پولیس په موقع کاروایی نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کوارډینیټر عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ځانګړي ځواک په جوړولو خوشاله دي، خو باید د امن امان پر ځای کولو لپاره کردار ولوبوي.
ځانګړی د پولیس ټیم ځواک ته دغه د ټول تفصیلونه ته وخه غزول شي، خو داسې نه لکه څرنګه چې په نارت وزیرستان شو د مارک جبل پښه مخ شه کېدلې او پولیسو صرف تش راپورټ لیکنه معلوم چې کوم د ځانګړی ځواک ته چې د خلک توقعات دي زنه نو په وطن شه هغه بعد د پښه هغه مارک جبل د ډیرکټام د پوره چې دې خپل حل زاله او کوز دلته سیستم چې کوم دی هم ادارې افاوج په چار دو چې پولیس ته اختیار ورکړ شي، پولیس مضبوط کړل شي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوریت غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو ځانګړي ځواک باید پیاوړی او با اختیار شي.
د زما مسله چې کوم دي په دې کې هغه ټول سہولیات راشي، هغه ټول محکمې راشي، کوم چې د مرجر سره ودی شوې وي. کوم د پولیس خبره وکړو دا خبره ده چې دلته د پولیس فورس لټکېږي او د ځانګړي ځواکونه هم پکې راځي. د دې به مثبت اثرات دي، خو بنیادی سوال دا دی چې د خلکو ته اختیار
د پولیسو مشرانو وویل چې میرالی او میرام شاه کې د جرمونو شمیر زیات دی، نو شروع کې ځانګړی ځواک د غلطه پیلوي او وروستو یې د تاخیل او شوته غځوي. دوی وایي چې وخت سره به دغه د وزیرستان په ټولو سیمو کې شروع کړي چې د جرمونو مخنیوي لپاره په موقع پولیس کاروایی کولی شي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او نورې نامنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی. روان 2022 کال کې د غلطه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې تر شپېتو پورې ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. ځای خلکو د حکومت نه د دغه پیښو د مخنیوي غوښتنې په وار وار کړې او د غلطې پر لتون او جرګې کړې. حکومت او پولیس هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري، د هدفي بریدګرو ضد کاروایانې کیږي، ډیرای په نخه کړي او گرفتار کړي هم دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
له پیښور تر تورخمه د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم د راهداري تعمیراتي چارې پیلېږي. د خیبر مرستیال کمشنر او د خیبر پښتونخوا اقتصادي زونونو د انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر پر 15مه مشال اډو ته ویلي چې په دې منصوبه کې سړکونه، صنعتي زون، نوې ټرمینل او سړې خونې شامل دي. د سیمې سوداګر بیا وایي چې دا منصوبه په دې منصوبې باید ژر کار پیل شي او ترڅنګ باید پر تورخم دروازه د ټرافیکي ستونزو د حل لپاره هم اقدامات باید وشي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورټ کې.
د خیبر ډیپټی کمشنر شاه فهد خان له دفتره د نومبر په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور په نوم پیښوره تر تورخمه شاوخوا 8 کیلومتره راهداري جوړیږي. دوی ویلي دا منصوبه چې د نړیوال بینک په مرسته تیاریږي، په دې کې څلور لاینه سرکونه، انډستریل زون او میوه او سبزو خوندي ساتلو لپاره کولڈ سٹوریجز یا سړی خونې هم جوړیږي. خبر پاڼه لیکي چې په دې منصوبه به لږ تر لږه 3-4 اربع روپۍ لګښت راځي او په سلګونه قبایلي ځوانانو ته به پکې روزګار هم ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د اقتصادي زونونو پراختیا او انتظام شرکت مشر جاوید خټک د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې نه به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه ورسي.
نو یو خدا چې کم پاک افغان اکنامک زون دی پدې کې صرف انډستریل سیکٹر بنی پدې کې به مونږ ورسره ټریکنګ ټرمینل دی پدې کې کول سٹوریجز دی پدې کې به مونږ بالا ورسره چې کم دی پاک افغان چیمبر اف کامرس ان انډستری چې کم دی مونږ به هغه سره ان شاء الله کوآرډینیټ کو او پدې کې مونږ غواړو چې به زمونږ افغانان ورونم پدې کې انویسټمنټ وکړي چې هغه سره حالت کې انډستریل انفراستراکچر نشته او هغه خپل انویسټمنټ کول غواړي نو دا به هم دوی لپاره یو غټه اپورچونټی چې کم زمونږ وړ وړ کاروبارونه دی پدې سایډ باندې په خیبر کې په مومند کې ورسره ایڈجسٹنٹ چې کم زمونږه لکه یو خدای مربل کلسٹر دی د دې اپګریډیشن بم پکې کیږي د دوی ټیکنالوژي اپګریډیشن د دوی چې کم دی پیل پورا اسسمنٹ بکېږي چې یاره د دوی سره صحیح ایشوز دی پسس ایشوز کې د دوی ته سپورټ پکار دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی واحد خان شینواره مشال ریډیو ثوای چې دا یو خه منصوبه ده خو پکار ده وس په تورخم کې دوی ته ورپېخې موجوده ستونزې هم هوار کړل شي.
مونگا مطلب دلتا خلکم پر روزگار کی دیشی او افغانستان مارکیٹ باندې مونگا چکم نه کنا یو خو اثر غرزولې شو مونگا هلته چکم خپل مصنوعات هغه زر تر زر ایران او دوبی او انډیا په مقابله کې رسولې شو. په کار د چ مونگا فاست ټریک پروسس مطلب اختیار کړو دی باندې مطلب دا ټریډ سره منسلک چکم حکام بال دی غب پواګي چکم مونگا پروسس دی چې هغه تیز کړی شي مطلب افغانستان نه یو ائټم راځي په امپورټ کې لیا دی مخه یو ائټم په ایکسپورٹ کی چیاغا تر سو پوری مطلب کلیئرنس کی یا تیز والے نہیں راغلے او غا پروسس چکو میں غا تیز نکڑے شی دوی مطلب دا ٹریڈران دا کلیئرنگ ایجنٹس دا سمرا منسلک خلی چی چ دا دوی مطلب فیسیلیٹیٹ نکا دا ٹریڈ کلم نشی بڑا وے دای
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د صنعت او تجارت تخونی ویاند واجد خان وای په تورخم کی ٹریفیکی گډوډی لامل دو طرفه تجارت ډیر متاثر شوای او پکار دا حکومت بیا داسې منصوبو باندې زر عملی کار پیل کړی.
په موجوده وخت کې د ټریفک جام مسلې لوځي د پاک افغان تجارت ته ډیر تاوان رسیدلې. حکومت خو چې د لپاره کوم اعلانات کړي وو دا ضروری و چې 2023 پورې دا منصوبه پای تکمیل ته ورسی.
د خیبر انتظامی چارواک ویلی چې خیبر پاس اکنامیک کوریډور منصوبې په لړ کې د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ یا پراختیایی ادارې د سرکونو کامی ادارې نیشنل های ویز اتارټی او نړیوال بینک استازو سره غونډې شوې او د دې په ځنې برخو به زر تعمیراتي کار پیل شي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر. دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو هر کال د نومبر 15مه پر خزو د تشدد د مخنیوي په دې اړه د پوهې زیاتولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو پر خپله په پاڼه لیکلي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد پر ښځو د کورني تشدد د هغوی په ضد د ناسمو رویو او ورباندې د زور زیاتې خلاف د عامه پوهاوي زیاتول دي. د نومبر له 15مې په دې اړه شپاړس ورځنۍ د عامه پوهاوي یو نړیوال کمپین هم پیل شوی دی. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
په خوځو د تشدد د مخنیوي پاړه په پاکستان کې وخت په وخت کمپاینونه ترسره کیږي، خو د بشري حقوقو ادارې وایي هلته پر خوځو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د خیبر پښتونخوا د خوځو د وضعیت پاړه د حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار مشال ریډیو توایي په خوځو د تشدد مخنیوي پاړه په صوبه کې مختلف د پوهاوی زیاتولو کمپاینونه پیل کړی دي.
یو مهم چلو چې په خځو باندې کم تشدد کیږي د هغه خلاف مهم چلو له بار موږ ډیر زیاتې چې دینو کا اکټیویټیز پلان کړی او موږ هغه کو لکه په مختلف یونیورسيټیز کې موږ سیمینار کو آگاهي لکه د میډیم ډیر زیات رول د پکار دي چې د هم د خځو خلاف چې کم تشدد ده د مخنیوي او کې.
په پاکستان کې د خځو او ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري تنظیم پایښت لرونکي ټولنیز پرمختګ سازمان یا سستینبل ګلوبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په یو وروستي راپور کې ویل شوی چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د ښځو د تښتونې یوه شپه رپورټ شوی دی. د راپور له مخې هم په دغه میاشت کې اول لسته جنسي تیری او سوار لسته کورنی تشدد پیښې رپورټ شوی دی. سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د خپل رپورټ په سر کې لیکلي چې دغه شمیرې په ورځپاڼو کې د خبرو شوو رپورټونو پر اساس راغونډې کړې دي، خو په سواد کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي لپاره د کارکوونکي بې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي پر ښځو د تشدد پیښې له دې نه هم زیاتې دي خو رپورټ کیږي نه.
ماشومان جنکی لکه وجل شوی دی، سوزول شوی دی، په دې کې باسي بیا داسې دي چې لکه موږ پکې انټرونشن کړی دي او د عدالت په ترو باندې چې دوباره پوسټ مارټم وشو دا یې صحیح طریقې سره انویسټیګیشن وشي.
بل خو د پیښور د پولیسو د شمیرو تر مخه یوازې په دې کال کې په دغه خار کې تر اوسه د ناموسي وجنو یا د غیرت په نوم د وجنو دوی شپې خیر پور شوې دي. په دغو کې زیاتره د خوخي د بدونو او د کورنۍ شخړو پیښې شامل دي. په دغو کې په یو پیښه کې د 13 جولای میاشت کې د خوخي د واده پر سر یو سړی او ښځه په ډزو وجل شوې، هم د 13 اگست میاشت کې په یو بل پیښه کې د پیښور سره نږدې په داوودزو سیمه کې یو تن خپل دوی خویان دي په ډزو وجلي او وروسته پولیسو ته ویلي چې دغه یې د غیرت په نوم وجلی دي. د ښځو د حقونو یو کارکونکي شاد بیگم وایي باید پر دغه مسله جوړ شوي قوانین په سختۍ سره عملي شي.
مطلب اوس کیږي هم او په میډیا کې امراضي، په فیسبوک، په سوشل میډیا امراضي، او بیا هم کیږي څوک نه ریږي ځکه چې داسې خلک نشته چې هغه خلکو ته سزاګانې ورکړی شوي دي.
په پاکستان کې د روان کال په سپتمبر میاشت کې د سارا انعام په نوم د یوې ښځې د وجنې وروسته یو ځل بیا پر ناموسي وجنو پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه بحث پیل شوی دی. په هغه پیښه کې په اسلام آباد کې یو تن شاهنواز امیر خپل ښځه سارا انعام د وهلو وروسته وجلې ده. بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز مشال ریډیو ته وایي په دې اړه باید په ټولنه کې پوهه زیاته کړل شي.
په زنانو تشدد دی دا یو ډیر پریشان کن صورتحال دی. اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې له خپلو ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې وکړو. دې لپاره معاشرتي رویه تبدیلول پکار دي.
بلخوا د ښځو او ماشومانو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن سپتمبر میاشت راپور له مخې پر ښځو د کورنی تشدد له دوی سره د جنسي زیاتی او د ښځو د تښتونې زیاتره پیښې په پنجاب صوبه کې رپورټ شوې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ خوستی لیکوال او رون اندی وای ل دی باوجود چې په اوسنی پیر کې د انسانانو د ژوند د سنتیو لپاره په نړیواله کچه ساينس او ټیکنالوژي په چټکای پرمختګ کوي. په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې لګې دي. دوی په وینا له ساينس او ټیکنالوژي نه هغه مهال غزمن کار غسل کېدای شي چې کارکونکي د تھیوري او عمل په ډګر کې پوهه او برلاسي وي. بلور ته چارواکي پښتو ته د کتابونو ژباړلو چارو ته د پاملرنې ژمنه کوي. پر دې موضوع تفصیل نجیب الله خیل په رپورټ کې او ورپسې د میر خان مکری په غږ مستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
خوستی لیکوال او رون اندی له وسنیو چارواکو غواړي چې د ساينس او ټیکنالوژي له پرمختګونو سره د آشنایي په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پانتون استاد نور الله خاط په دې اړه مشال راډیو ته ویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساينس او ټیکنالوژي له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري او پښتو ته د ژباړلې لارې څنګه پوره کیدلای شي.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساينس او ټیکنالوژي په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو او دا کمی د ژباړلې لارې پوره کیدلای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، دا سینه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساينس او ټیکنالوژي په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي. په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستای شو.
روڼان دی وای په هیواد کې دشته ورانه یو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو د روښانتیا لپاره علم حکمت او ټکنالوژي مهم اړتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساینس او ټکنالوژۍ برخه تشباړې شوي، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیرو ژباړو ته اړتیا ده او خپل وطن چې جوړوو او بیا ورو ورو د نورو نړۍ سره سیال کوو، موږ به په حکمت باندې، په ټکنالوژۍ باندې، په علم باندې، په ساینس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. نو موږ داسې نه کوو چې موږ د ساینس او ټکنالوژۍ د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پې ورسوو یا متعارض اوسو. موږ متعارض نه اوسېږو، موږ باید مدافع اوسېږو او موږ باید خپل ژوند هم پې جوړ کړو.
د نظر خواندان وایي افغانستان له نوي ټکنالوژۍ داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوانونه ړنګ شوي ول. څیرونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای له نړۍ او په ځنګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانستې وي، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې او ویلای شم چې د دې فضا په رامنځته کولو او له معاصرې ټکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هیواد ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلی وي خپله پړه اومني او د یوه نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي که چیرې لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه د ورته په ګوته کې تر څو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی، که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي، هغه د موږ ته وښيي. انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډېر جدي یو چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونه وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې، خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
اس وقت کو ہزار اور زموږ نام سیادیږي هو